د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یم. السلام علیکم. د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر خبرونو وروسته به د کابل د تیرې شپې د زورورې چاودنې له تازه جزئیاتو هم تاسو خبر کړو. خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د کابل د پرون ماښام د چاودنې د ټپیانو شمیره 400 ته ورسیده. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پریښود. او پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چې یوې بې پیلوټه امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تیره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي دي. بشپړه خبرونه. د کابل د پرون ماښام د چاودنې د ټپیانو شمیره 400 ته ورسیده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایند وحید الله مایار نن ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیسوي کې 40 شدي او 21 کوچنیان دي. د وویل چې د دې پېښې ټول ټپیان غیر نظامیان دي. ښاغلی مایار روغتیایي مرکزونو ته د 2 جسدونو انتقال تاییدوي. له دې مخکې د کابل امنیتي قوماندانۍ د 8 کسانو د وژل کېدو او 128 کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی و. دا پېښه د شپې د 1 بجې شاوخوا د کابل شار په اتمه حوزه کې د شاه شهید په سیمه کې د سیاسنګ په برخه کې وسوه. د کابل د امنیتي قومندان وایي چې یو لاری موټر چې د چاودیدونکو موادو ډک وو د کابل شار په شاه شهید سیمه کې د ملي اردو له یوې پوستې سره نږدې وچاودید. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پریښود په بخښنې سره. په هغه بیان کې چې طالبانو په خپل ټویټر پاڼې کې خپور کړی دی، د دوی پخوانی ډیپلوماټ عزیز الرحمن او مولوي نیک محمد د قطر له دفتره استعفا کړې دي. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته تر دې څرګند شول چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته یو شمېر طالبانو ملا اختر منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. له دې ټاکنې سره د طالبانو د کوټې د شورا یو شمېر مشرانو مخالفت وکړ. د قطر د دفتر مشر طیب آغا د دوشنبې په ورځ اعلان کړی و چې د اختلافاتو له امله کار ته دوام نه ورکوي. چارواکي په فاریاب کې د 140 تنه دولت مخالفه وسلوالو د تسلیمي خبر ورکوي. په ولسی جرګه کې د فاریاب استاذ نقیب الله فائق ازادي راډیو ته وویل چې پلسګونو کسان په المار ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره یو ځای شول. امین بیگ د المار په قرایي کې له خپلو وسلو او نږدې 100 کسانو سره هغه وخت له امنیتي ځواکونو سره یو ځای سو چې امنیه قومندان او د ملي امنیت کسان المار ولسوالۍ ته ورغلي وو. د نقیب الله فائق په وینا د چهارشنبې په ورځ یو بل 40 کسیزه ډله د پیر محمد قومندان په مشرۍ په پښتونکوټ ولسوالۍ کې تسلیم سوه. د ترکمنستان دولتي کمپنۍ ترکمن غاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشري وکړي. د ترکمن غاز د کمپنۍ یو مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل، سی فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې د کنسرسیوم د مشري د اعلان معنا دا نه ده چې بهرنۍ کمپنۍ اوس نسي کولای چې په دې پروژه کې برخه واخلي. یوې پاکستاني سرچینې فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې ترکمنستان غواړي چې د ټاپي پروژه ژر تر ژره پیل سي. د ټاپي د پروژې لګښت شاوخوا 10 میلیارد ډالر اټکل سوی دی چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان غاز ولېږي. که چیرته دا پروژه پیل سي، هر کال به افغانستان په سلګونو میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کړي. اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستانی امنیتي چارواکي وایي چې یوې بې پیلوټه امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تېره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي دي. دا برید د شمالي وزیرستان د داخل په سیمه کې سوی دی چې د افغانستان پولې ته نږدې پرته ده. شمالي وزیرستان د القاعده د ازبکستان د تحریک اسلامي ډلې او طالبانو یو مرکز ګڼل کیږي. د پاکستان د یوې پوځي هلیکوپټر د نسکورېدو په پېښه کې 12 کسان وژل سوي دي. دا هلیکوپټر پرون د پاکستان په شمال لویدیځ کې نسکوره سوی دی. د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکي ویلي په پیښه کې وژل سوي ټول 12 کسان د پاکستان د پوځ منسوبین دي. پاکستانی چارواکي وایي دا کسان د یو پوځي کارکونکي چې ټپي سوی و د ژغورنې لپاره ګلګت ته روان و. په وژل سوي کې پوځي ډاکټران پیلوټان او د الوتکې عمله شامل دي. د پولیسو چارواکي وایي د پیښې له قربانیانو څخه د 11 تنو جسدونه د اسلام آباد په 180 کیلومتر کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې موندلي چې ځینې یې ډېر سوځلي او له پیژندنې وتلي دي. د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند دوو سناتورانو ویلي چې د ایران سره د سوي اټومي موافقې مخالفت به وکړي. دا د ولسمشر اوباما هغو هڅو ته یو ګزار ګڼل کېږي چې په کانګرس کې د ایران سره د سوي اټومي توافق د تایید لپاره کوي. د نیویارک سناتور چک شمیر چې یهود دی او تمه ده چې په کانګرس کې به د ډیموکراټانو مشرتوب ترلاسه کړي، ویلي راتلونکې میاشت به د دې توافق خلاف رایه ورکړي. نوموړي ویلي ډاډمن نه دی چې ایران دې پر دې توافق عمل وکړي، بلکې پر ځای به یې له فرصت څخه ګټه واخلي او خپلو شرارتي اهدافو ته به دوام ورکړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دا چاودنه په یوه جومات کې وسوه چې د امنیتي ځواکونو غړیو پکښې لمونځ کاوه. په هغه بیان کې چې داعش په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی دی، ویل سوي دي چې انتحاري د اسیر په ولایت کې د یمن پولې ته نږدې د پوځ یوه پوځي مرکز ته لاره کړې وه. داعش دا نه دي ویلي چې دوی په جومات کې چاودنه کړې ده. دا په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د داعش تر ټولو خونړی برید دی. دغه چاودنه هغه وخت وسوه چې لمونځ کوونکي د جومات لمانځه ته راغونډېدل. او روسي روبل د روان میلادي کال له پیل را وروسته تر بل هر وخت د ډالر او یورو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تېره ورځ یوه یورو په 10 روبله او یو ډالر 4.4 روبله تبادله سو. د روبل د ارزښت ټیټېدل د روسیې له اقتصاد سره ارتباط لري چې د تیلو د بیو د کمېدو او د لویدیځ له لوري پر دغه هیواد د اوکراین د لانجې لپاره د لګېدلو بندیزونو له کبله خراب سوی دی. روبل تیر کال خپل نږدې نیمایي ارزښت له لاسه ورکړ، خو روان کال د انرژي د بیې له زیاتېدو سره بیرته د روبل ارزښت لږ لوړ سو. روسي چارواکي اټکل کوي چې سږ کال به یې اقتصاد شاوخوا 2.8% متاثر سي. خو د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د لویدیځ د اقتصادي بندیزونو له دوام سره به د روسیې کورني خالص عواید د 2 کلونو په ترڅ کې 9% کې راکم سي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو لکه څنګه چې مولا تاسو سره ژمنه کړې وه، هڅه کوو چې له کابل سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او د کابل د تیرې شپې د چاودنې په اړه له تاسو سره تازه جزئیات شریک کړو. خو ټلیفوني رابطه مو په کابل کې له خپلو خبریالانو سره نشي ټینګېدای، څه تخنیکي ستونزې دي. په کابل کې د تیرې شپې د چاودنې د ټپیانو شمېر 400 ته رسیدلې ده. د عامې روغتیا د وزارت ویان لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، وحید الله مایار ازادي راډیو ته وویل چې و مړي روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي. دا چاودنه د شپې شاوخوا 1 بجه د کابل د اتمې حوزې د شاه شهید د سیاسنګ په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې چاودنه د یوې لارۍ په واسطه شوې ده چې له چاودېدونکو موادو ډکه وه. د دغه پیښې کوم عکسونه چې تر اوسه پورې خپاره شوي دي په هغوی کې ښکاري چې مادي زیانونه یې ګڼ اړولي دي. ځینو موټرونه ښکاري چې په هغوی باندې اور بل شوی دی. او همداراز خلکو ازادي راډیو ته په سیمه کې ویلي دي چې د دوی د کورونو شیشې ماتې شوي دي، د ځینو کورونو ورونه ختلي دي او کېدای شي چې د زخمیانو په منځ کې ځینې کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او تلفات د دې پیښې زیات شي. که چیرته د دې پیښې په ارتباط هر څه نوې خبره موږ ترلاسه کوله، د ازادي راډیو له لارې به یې له تاسو سره شریکه کړو.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. دومانیم راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې آرش ننګیال د خپل نوی چاپ سوی اثر په باره کې خبرې کوي.
ماشومان ولې بریالي کیږي؟ ځکه چې ملنګ بابا عالم سړی دی، کتابخانه لري.
ځوانه شاعره وږمه فضلی خپل شعرونه راوروي.
مانه منګی چې مات شو مور می څپېړه راکړه، ویل منګی دې مات کړو. زما زړګی چې مات شو تا ته څپېړه درکړه.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
لامنیتی ځواکونو څخه د ملاتړ او هنري فعالیتونو ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر په فاریاب ولایت کې د نقاشي نندارتون جوړ شو. د زهرالدین فاریابي مرکز مسؤول عبدالعزیز روفي په وینا، په دې نندارتون کې د یاد مرکز د 130 تنو زده کوونکو آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د سلما بند لوبو څخه د استفادې او د دې بند د کار د پیل په خاطر د متحد په نوم تمثیلي ټوټه د هرات هنرمندانو ولوبوله. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فریدون فکوري په وینا، تېره جمعه د سلما د بند د کار د پیل په خاطر د تمثیل ننداره ګڼ نندارچیانو ولیده او خوښه یې کړه. یاد دې وي چې د هرات هنرمندان له یو کال راهیسې هره جمعه پر مختلف موضوعاتو تمثیلي نندارې وړاندې کوي چې خلک یې په وړیا ډول ننداره کوي. د کوزي پښتونخوا د پښتو او اردو ژبې شاعر، ادبپوه او کرکتونکي دانیال تریر له فانی دنیا سترګې پټې کړې. تریر په خپل لنډ عمر کې علاوه له دې چې په دوو ژبو شاعري وکړه، ګڼ آثار یې له نورو ژبو وژباړل او د کرکتنې په برخه کې منظم کار وکړ. مرحوم دانیال له دوو کلو راهیسې د سرطان په ناروغۍ مبتلا و. تېره اونۍ په کوټه کې وفات شو.
تېره اونۍ د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ شاعرانو په هیواد کې د سولې د تامین او د فرهنګ لور ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر مشاعره وکړه چې ګڼو فرهنګیانو او د ادب مینوالو برخه پکې اخیستې وه. زموږ همکار داود تپان مشاعرې ته ورغلی، د راپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
مونږ هنر لکړونو نه وباسي، دا د هغې هنري مشاعرې نوم و چې تېره اونۍ د پکتیا مرکز ګردیز څخه لسګونه کیلومتره لرې ډیورنډ پولې ته څیرمه ډنډ پټان ولسوالۍ کې یوه ډله ځوانانو جوړه کړې وه. په دې مشاعره کې چې د یاد ولایت لسګونه کسانو پکې برخه اخیستې وه، د مشاعرې نوم په رښتینی ډول تمثیل شو. د دې مشاعرې د جوړونکو له ډلې څخه محمد تواب تراب وویل چې د دې هڅې څخه یې موخه په یاده سیمه کې د فرهنګ لوري ته د ځوانانو هڅونه ده. د نوموړي په خبره د دوی دا پروګرامونه به همداسې دوام ولري، وخت په وخت به ورته پروګرامونه تنظیم کړي، څو وکولی شي د دې ډول پروګرامونو له لارې هم د ځوانانو افکار ورغوي او هم یې هنري ذوق خړوب کړي.
دغه زموږ د 2009 کال د فرهنګي خوځښتونو هغه لړۍ وه چې لومړی موږ په سمکنیو کې زموږ ژبې زموږ ژوند تر نامې لاندې او دغه موږ هنر لکړو نو باسي دغه دوهم مشاعره ده چې په ډنډ پټان کې د پټان ځوانانو علمي او ټولنیز غورځنګ پر مرسته دا اوس پام کړی ترسره کړه. نو لومړنۍ موږ کارونو نتیجه یې ښه وه. د ملګرو بیا غوښتنه وم چې دغه سلسله موږ روانه وساتو او انشاءالله خلکو ډاډ راکړی دی، ملګرو ډاډ راکړی دا لړۍ
په دې مشاعره کې ډېرو ځوانو شاعرانو برخه اخیستې وه، خو د ګڼو مشاعرو برخلاف پکې په ډېر هنري انداز د سولې د راتګ لپاره دعاګانې، د مینې او مینې رنګین خیالونه او ذوقي سندرې زمزمه شوې. د مشاعرې پیل د لنډو ویناو څخه وروسته شفیق الله رنځور په دې رنګینو بیتونو وکړ.
هغه دا صفات راشي لکه سولا، هر فاطمه می رڼا شله کسولا، په هغه د بختور کور ودانېږي، په نصیب کې په دچا شله کسولا، او زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی، زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی، داستا مینه په دوا شله کسولا، او درنځور څنګه ته کابل په ډول راشي، داسې ور کرانه بیا شله کسولا.
رنځور خو د سولې سپینې کوترې والوزولې او د هغې بختورې له ورتګ سره د چا د کور د رڼۍ خبرې وتړلې او ویې ویل چې که هغه بختوره د هر چا کور ته ورشي نو کور ته به د سولې رڼا ورشي. خو غلام طاهر افغان بیا شوخي وکړه او اراده یې څرګندوله چې رقیب د طنزیه شاعرۍ په زور توت ته وخېژوي.
ګرانه اوس مې له قبضې څخه وتلی، زړه مې ګوره له پردې څخه وتلی، ستا د غم عسکر به ګوري پسې کلي، طاهر مخکې له ساحې څخه وتلی، نور خوشحالی راوړه غم واو لزوا، نور خوشحالی راوړه غم واو لزوا، زمونږ له زړونه یې سم واو لزوا، سترګې دې سمې پدایانې کوي، زر کا آشنا ست کرم واو لزوا، کله نا کله مې زړه داسې وایي ګرنیټ راواخله سنم واو لزوا،
د غلام طاهر افغان طنزیه غزل او بیتونو د سیمې خلک په شیبو شیبو خوشاله او خندونکي وساتل. خو داسې هم نه وه چې په دې مشاعره کې به ځوانان له سنجیدګۍ څخه په تنګ وو. زیارت ګل اسیر یو زلمکی شاعر وو چې په ډېر سنجیده ډول یې خپل انځور کړي خیالات داسې څرګند کړل.
فقر غربت مې د ټولنې له کتاره باسم، دا څوک چې مینه نه کړي هغه سړی له کاره باسم. دومره په زور زور مشړنګ وښي واوره، دومره په زور زور مشړنګ وښي واوره، ستا د بنګړو په ځای دوه ترنګ له ستاره باسم. نظم بیتونه ته وایي، د زلمیتوب په خوب ویده کړو ما، د زلمیتوب په خوب ویده کړو ما، ته چې راغلې نوې زه کړو ما، زه د دې ښار د اوسېدو نه وم، زه د دې ښار د اوسېدو نه وم، زه خو شډل کوم د غره کوم،
اسیر که څه هم ځان د ښار د اوسیدونکي په پرتله په غره کې اوسا احساساوه، خو د غره اوسیدونکي صابر شاه ملنګ بیا د ریا د زاید او ولس ترمنځ د عبادت په توپیر خبره وکړه.
مونځ مسجد کې کړی و، خیر که و شیخ د ریا راته یې ویل چې تا په څو اصولو مونځ کړی دی. ما ویل دعا مې د دې خوار ولس په باب وپکې، ما د ناموس د حفاظت په پلو مونځ کړی دی.
مونږ هنر لکړهونو نه وباسي مشاعرې هر ګډونوال کوشش کاوه چې یو تر بله ښایسته شعر حاضرینو سره شریک کړي. د ډېر لوړ معیار غزل او نظم ووایي. د ثبوت لپاره د محمد رفیق مهران دا نظم ستاسو په مخ کې ږدو.
وړاندې په نوم نظم چې درشو وړانګ دروازې ته لالهاند لاړه، له کوره ووته کوڅې ته لالهاند لاړه، په داسې وخت کې سترګې خړې کېږي، ګوري د ښار له منځه لړې کېږي، په منډه درومې ټلیفون را اخلي، زنګونه ډېر دي څوک یې نه جګوي، بیا دا د ویر جملې په غم وایي، مړ دی که څه دې ټلیفون نه اخلي، خدایه له ما د زړه چاودون نه اخلي، څوک دی چې بم راوړي د ښار، څوک دی چې بم راوړي د ښار غېږې ته، خدایه ته روغ راولې یار غېږې ته.
رفیق مهران خو د بم په شور کې د وړانګې په منډو رامنډو د ناستو خلکو سا ور لنډه او سترګې ور اوبلنې کړې. خو ولسي شاعر ولی ګل روان بیا د ترنم په ټال کې د خوند تر پلو وزنګولو.
غلی وغمه فضلی لشپو کلونو رئیس شعر لیکی، نو مولی وای لمړی می غزل لیکل، خو وروسته می آزاد شاعری سره علاقه پیدا سو، ګوز ډیر آزاد نظمونه لیکم. لا غلی فضلی سره می مرکه کړی ده، نو مولی د خپل شاعری د پایل په اړه وای.
اول د غزل په لیکلو باندې پایل وکړو، غزل می لیکل وروسته لاغه زما هم د لند شعرونه خوش خوشال ځکه چې ښه مفهوم لري او ډېر لنډ او پس آسانه لوستل کېږي. نو د ځینې شاعرانو شعرونه مې هم چې ولوستل، نو تقریبا ډېر کم وخت مې غزل ولیکل.
څنګه دلچسپي پیدا سوه په مجموع کې هم له شعر سره بیا آزادو نظمونو سره؟
هر څوک ښه شعر نشي لیکلی، ځینې کسان دي چې بختور دي او دغه ښه شعرونه لیکلی شي. نو یوه ورځ د ژمي ورځ وه او واوره مریده، ښه مې په یاد دي چې څو کالونه مخکې زه فکر کوم یولس سم صنف کې وم که لسم صنف کې وم، نو هغه ورځ ما یو شعر ولیکل، یو فرد مې ولیکل، وروسته له هغې دوه شول پکې هغه بلاخره لاس شو. بیا ما هغه یو چا ته ښکاره کړو، ما وویل چې دا به د چا شعر وي. بیا هغې راته وویل چې دا به د رحمان بابا شعر وي. حتما د هغې تاثیر وکړه څنګه؟ نو بیا ما هغې ته ونه ویل چې دا ما شعر ما لیکلی دی. خو وروسته له هغې به مې چې شعرونه لیکل چا ته به مې نه ښکاره کول. بلاخره چې یو ورځ زه د میرمن بهیر ته راغلم، او وروسته له هغې دا فرصت ماته پیدا شو چې زه خپل شعرونه ولولم خلکو په مخ کې. او وروسته له هغې چې زه بهیر ته راغلم، د نورو شاعرانو شعرونو سره هم آشنا شوم. همدا ډول ما ستاسو کتاب هم هغه وخت کې درلودو او لوستی مې دی. د هغې تر څنګ په نورو ژبو کې مې هم، په فارسی ژبه کې مې هم لوستی. نو وروسته له هغې زما هم علاقه پیدا شوه، تر څو ما هم خپل ځان وازمایلو چې زه هم لنډ شعرونه ولیکم.
تر اوسه به مې څومره شاعري کړې؟ یعنی څو کتابه بسوي؟
کتابونه فرق کوي، مثلا ځینې غټ ځینې کوچنی. خو بیا هم که زه خپل شعرونه راټول کړم، تقریبا یو ښه کتاب ترې جوړیږي. که غواړم چې چاپ یې کړم په همدغه وختونو کې، خو بیا هم فرصت نه دی شوی چې باید یو ښه لیکوال او شاعر یې وګوري، تر څو هغه شعرونه چې په چاپ باندې ارزي، تر څو بیا وروسته له هغې پښیمانه نه شم چې ما دغه ټولګه باید نه وای چاپ کړي.
لام زړه نازړه داسې به وکړو، دا یو څو شعرونه دي واوره، نو خلک به پوه شي چې څنګه دی، چې چاپ یې کړې که نه.
ایو لاند شیر دی د باران پاتما. وای ما تور ببری کلری او پاس اسمان ته ګورم، تر څو چې اجر راش نشي زه د باران پاتما، بیا تور باروت وریږي. او یو بل هم اوی هر شیبه را ته شیبه شیبه شی، هر شیبه را ته شیبه شیبه شی، شیبه شیبو که ضرب کړم کالونه جوړ شي. انتظار ډیرو غوت شو، ما اوس حساب هم زده کړلو، اوس که مکتب وی زه به کامیابه وم. لاند لاند یو بل به هم درته ولولم. زه چې ماشومه وم لوړ مې خیالونه لرل، زه په اسمان لوبیدم ستوري نانځکې وېزما، ما ته حساب هم زده کړلو. اوس خو مې خیال تر ښوونځي نه رسي، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم.
وږمې په لنډو شعرونو کې تاسو په خیال خپله تجربه مو څه ده؟ کومو مسایلو ته باید ډېره توجه وسي؟
په افغانستان کې خلک هره موضوع په شعر کې راخلي. زه هم واقعا هماغه ډول دغه شعرونه چې ما ولوستل، د یو چا هیله مثلا، د ښوونځي افغانستان ځینې هغه پېښې دي، او یا هغه ژوند چې موږ هغه چاپېریال کې کوو، په شعر باندې هغې ذاتمن کوي. په لنډو شعرونو کې کولی شو چې په ازاده توګه موږ هغې لپاره ښې جملې لرو، او کولی شو چې هغه شعرونه چې تر څو د وزن په قید کې باندې وي، او موږ هغې ته فکر کوو چې باید هغه وزن ښایسته راشي، او موږ په خپل ذهن کې خپل ذهن په هغې باندې مشغول کړی وي چې باید دغه شعر ښه وزن او قافیه ولري. زه فکر کوم چې لنډ شعر کولی شي چې موږ پرته له دې چې هغه موضوعات ته فکر وکړو، کولی شي چې د هغې موضوع ته فکر وکړو، او خپل خیال او فکر او خپل هغه روانه ژبه پکې وکاروو. ما مثلا یو شعر دی: د درد ریښې سختې ورځې، د بارانونو ژړه پاتې نه شوه، چې به باران اوبه کړې هغه اوږدې ریښې په ځمکه کې د درد پاتې دي. مثلا نور اجتماعي او هغه موضوعات چې ټولنیز موضوعات دي، د هغې تر څنګ مینه او نور شیان هم کولی شو په دغه شعرونو کې په ازاده توګه ووایو.
تاسو د موضوع یادونه وکړه، چې یعنې هر موضوع موږ پکې راخیستی سو. اوله دینه کوم نور مسایل دي چې ته خپله دلچسپي ورسره لرې؟ فرزند د جوړښت په حساب
زما له نظره په شعر کې درې مسایل ډېر زیات مهم دي: یو خیال دی، یو هم باید فکر ورباندې وکړو چې یو ښه شی ولیکو، د هغې تر څنګ د هغې ژبه چې باید روانه واوسي ولیکل شي. خو موږ بیا هم په پښتو ژبه کې ډېره زیاته اړتیا لرو چې که د نورو تجربو څخه هم استفاده وکړو، فکر نه کوم چې دا به هم بده خبره واوسي.
وږمې او څو نور شعرونه دې مراته وایي؟
ولې نه، پسر وایمانه منګی چې مات شو، مور می چپیڑ را کړه، ویل منګی دې مات کړو، زما زړګی چې مات شو، تا ته چپیڑ در کړه. بل هم چې غنوان دې ستا نظر، د رباب په تار کې هر شیبه خیال زنګوم، او ستا د سترګو هغه نظر ته ګورم چې دې پخوا ورته کتلی و تا. زما کور ته د شمال او شیګری پرته هیڅوک ناراضي، ویریږم کم سترگی پتی کرم ستا کوربتو با چوک وکری
شگری نمو مطلب دلتا چه دادا خستا سخپل لاجد
او شگره مغا باران ده چی پشرک وریگی اغی تا معمولاً ده خوز خلق شگره وای شگره وریگی
چینی کسان ده لاجو په حساب مخالفت کوي. البته تاسو توجه ورته کوئ، هم په خبرو کې، هم په لیکنو کې، او هم په شعرونو کې. د دې بیا څه توضیح لیکئ که نه لیکئ؟ دا اوس زه هم په شګره پوه نه شوم.
موږ که لغت ډېر هم ولرو خو دومره معمول نه دی. بیا هم په پښتو لیکنو کې موږ د لغاتو د کمښت سره مخامخ کیږو چې د نورو ژبو څخه استفاده هم کوو، او زه استفاده بد هم نه ګڼم. ځینې لغات دي چې زموږ په ژبه کې اوس هم خپل ځای پیدا کړی دی، خو بیا هم نور لهجو کې کزینه او لغات او خایسته جملې او کلمې کوم پیدا کوو. زه فکر کوم چې داغه وکړه او نور ته معرفي کو دا کولای شي چې د ژبې په غنیتوب کې ګټه کوي. خو ځکه کوم کتاب چاپ کوم، اتمنغه څه چې د خوستی لهجه پورې تړاو لري، نو ان شاء الله دا مسله به په پام کې ونیسم.
کتاب به متصومه خصیص تاسو په خیر
ډیزاین چې که زه ورته په پام کې ونیسم شاید چې له 200 مخونو څخه زیات شي. زه غواړم چې که وتوانېږم په دې باندې چې بیا هم غزل ته توجه وکړم تر څو یو کتاب د غزل ولرم او یو هم د لنډو شعرونو. خو بیا هم که ورته وخت پیدا نه شو نو بیا ډېره برخه به یې لنډ شعرونه وي او آزاد نظمونه به وي او کمه برخه به یې غزلونه وي.
کور دې ودان وږمې په دې له چې کتاب دې ژر چاپ شي. او
زه فکر کوم چې زه باید زیات توجه وکړم ځکه چې ډېر شاعران سره چې زه مخامخ شوی یم دوی هغه اول کتاب چاپ کړی دی، بیا ویلي دي چې هغه کتاب باندې زه پښیمانه یم او ما باید ډېر فکر کړی وی او وروستی کتابونه مې چې دي هغې څخه ښه دي. نو زه نه غواړم چې پښیمانه اوسم.
دا خلک چې دي دا چې دغه خبرې کوي دا د خپلو نورو کتابونو ته کمپاین کوي، خپلې راتلونکو شاعري ته کمپاین کوي.
زه فکر کوم چې څوک چې ښه شی ولیکي، څوک چې د هغې اول کتاب هم اول ولې د هغې مینهوال کېږي او که ښه لیکلی وي نو بیا هم مجبوریږي چې هغې راتلونکي نور کتابونه هم ولولي تر څو وګوري چې په هغې کې څه لیکل شوي دي.
کور ودان بل شعر لري که
یو لنډه وروستۍ به هم اول ولم. وایي د باران بوی راځي لکه چې بیا سپرلی شو، د باران څاڅکي راځي لږ څه مالګین مالګین دي، زما مور کړه ژاري.
مور کړه دا خو هم خوستی لهجه ده.
مونږ هغه مور ته چې په مینه څوک هغه کوي نو هغې ته مور کړه او یا هم ادې کړه وایي چې یو د ناز نوم لکه مور جان همداسې یو څه معنا ورکوي.
ډېره زیاته مننه.
مننه له تاسو څخه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
اوس د یو حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي. په دې حکایت کې یوه ملکه د ښځو د ځینو خویونو او دلچسپیو یادونه کوي چې ممکن کله مو نه وي ورپام شوي.
ښکلی فینتا چیرو د ایټالیا د خلکو کیسه. په تیر زمانو کې یو پاچاو چې دوی ښکلی لونې لرلې خو زوی نه و. مشره لورې اسانتینا نومېده او کشره یې فینتا چیرو. پاچا چې تل به ناروغ و ډېر ژر به په قهرېده. کرۍ ورځ به یې د کوټې ور پورې و، یوازې به ناست و. د درې څوکۍ لرلې، شنه، توره او سره. هر سهار چې به لوڼې سلام ته ورتلې اول به یې څوکیو ته کتل. په شنی څوکۍ باندې د پاچا ناستې دا ښودله چې چارې سمې روانې دي. په توره څوکۍ ناسته د مرګ د پیښې او په سرې باندې ناستې د جګړې معنا لرله. یو ورځ چې شهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلې او هغه یې په سره څوکۍ باندې ناست ولید، مشره یې ورته وویل: پلاره، خیر خو به وي؟ څه پېښ شوي دي؟ پاچا ځواب ورکړ: ګاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی، خو زه د نور کلغوندې ناروغ یم او داسې څوک نه وینم چې د لښکرو قمندان یې کړم. نه پوهېږم د لښکرو قمانده مې چا ته وسپارم. مشرې لور ورته وویل: پلاره، زه به ستا د عسکرو قمندانه شم. زه چې ستا د ټول کورو دربار چارې سنبالوم، ستا د لښکرو مشري به ولې ونه کړی شم؟ پاچا وویل: ته کم عقله یې، د لښکرو مشري د ښځو کار نه دی. اسانتینا ټینګار وکړ او وی ویل، خیر دی پلاره، ته خو یو ځل امتحان کړه. پلاری راضی شو، خو دا شرط ورباندې کېښود چې د لښکرو د مشري په وخت به د ښځو کارونه او خویونه بیخي هیروي. پاچا دا هم ورته وویل چې که دې د ښځو غاړه وکړه، سمدستي به لښکر پرېږدي، کور ته به راستنېږي. اسانتینا شرط ومانه او پاچا خپل یوه اعتباري سړي تونینو ته امر وکړ چې له لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو که یې هغه کله هم ولیده چې د ښځو چارې کوي، سمدستي به یې کور ته ستنه کړي. شهزادګۍ چې وریښمینې شاهانه جامې اغوستې وې، په یو اړخیز زین باندې کېناسته، داسې چې دواړه پښې یې یوه لور ته وغځولې او جګړې ته روانه شوه. د پاچا د اعتباري سړي آس یې څنګ ته ځغلېده. له ښه مزله وروسته د کړکو یوه ځنګل ته ورسېدل. شهزادګۍ وویل، څومره لوی ځنګل دی، که مو کور دلته نږدې وای، د څرخي لرګي خو به مو ښه پریمانه و. د پاچا اعتباري سړي تونینو ورباندې چیغه کړه، ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې که د هره ښځینه خوی یا خبره وکړه، بیرته دې واستوم. تا همدا اوس د ښځو د کار د څرخي خبره وکړه، او زه مجبور یم چې کور ته دې ستنه کړم. دوی د آسونو مخونه راوړول او ټول لښکر بیرته راپڅټ شو. د مشرې شهزادګۍ له ستنېدو وروسته کشره شهزادګۍ پلار ته ورغله، ورته ویې ویل، صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنګ کې د پاوس قومانده په غاړه واخلم. پلار یې ورباندې چیغه کړه، نه نه، زر ځله نه، ته لا ډېره وړه یې، ستا مشره خور چې پاتې راغله، ته به څنګه بریالی شې؟ کشرې لور پلار ته وویل، پلاره، څه پروا کوي، ما هم امتحان کړه، زه قول درکوم چې داسې کار به ونه کړم چې ته رانه ناراضه شې. پاچا راضی شو او فینتاچیرو د جنګیالیو غوندې زغره واغوسته، وسپنیز خولۍ یې په سر کړ، توره او دوې تومانچې یې راواخیستې او په آس باندې په ترټ روانه شوه. تونینو یې څنګ ته په خپل آس روان و او نور لښکر ورپسې و. دوی چې د کړکو ځنګله ته ورسېدل، تونینو غوږونه څک کړل چې شهزادګۍ ته دلته د ښځو د ژوند خبرې وریادې نه شي، خو له ځنګله پورې وتل. مګر له شهزادګۍ داسې خبره ونه اورېده چې د ښځو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لښکر سرحد ته ورسېد. شهزادګۍ وویل، د جګړې تر پیلولو دمخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن پاچا یو ښکلی زلمی و. د چې څنګه په فینتا سترګې ولګېدې، په زړه کې ورته تېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې یوه نجلۍ وي. زلمی پاچا ورته وویل، د دومره لوی لښکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی. فینتا ورته وویل، زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې پاچا دی، د پوځ ټول اختیار ما ته سپارلی دی. کنجکاو شوی پاچا فینتا ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي، چې د جګړې تر پیلېدو دمخه د روغې جوړې لار ولټوي. فینتا ورسره ومنله. زلمی پاچا خپلې مور ته ورغی، ورته ویې ویل، مورې، ما د دښمن د قواو قومندان راسره راوستی دی. زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نری آواز ته ګورم، نارینه نه راښکاري. مورې ورته وویل، اوس له کور ته یې بوزه، که په رښتیا ښځه وي نو وسلو ته به په شوق ونه ګوري او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي. زلمی پاچا فینتا وسله کور ته بوتله. فینتا په دیوال ځوړنده تورې څو ځله واړولې راواړولې. د هغو په وزن یې غور وکړ او په ګرد کې یې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فینتا تومانچې او توپکونه هم په دقت وکتل، په لاس کې ونیول، منځ یې ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ور لویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی، وی ویل، مورې، میلمه خو له وسلو سره داسې بوخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې او پوست آواز د ښځو کېدای شي، نه د نارینه وو. مورې ورته وویل، باغ ته یې بوزه، که ښځه وي نو ګلاب یا چونیا ګل به راوشکوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به یې کړي او بیا به یې د غوږ شاته کېږدي. زلمی پاچا او فنتا د باغ نندارې تلال شهزادګۍ په داسې حال کې چې له زلمی پاچا سره یې د جګړې په مسله خبرې کولې یو یاسمن ګل راوشکوه بوی یې کړ او د غوږ شاته یې کېښود. زلمی پاچا ډېر پریشان هم ورته ورغی. ورته ویې ویل میلمه هغه څه کوي چې یو نارینه یې باید وکړي، مګر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده. د دې تکې تورې سترګې او پوست آواز د نارینه و نه دی، دا ښځه ده. د پاچا مور پوه شوه چې زوی یې مین دی، نو ورته ویې ویل که د ماښامنۍ په وخت کې یې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ماته یې کړه، پوه شه چې ښځه ده. او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ماته یې کړه، پوه شه چې نارینه دی. دا در لوېدلې سودا دی، بې ځایه ده. د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و. فنتا د نارینه و غوندې ډوډۍ ماته کړه او د سولې په باره کې خبرو ته ادامه ورکړه. خو د زلمی پاچا زړه ورنه صبر نه شو. مور ته ورغی. ورته ویې ویل دا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه و نه دی، زما یقین نه راځي چې نارینه دی وي. مور یې ورته وویل د دې لپاره چې یقین دې راشي وروسته امتحان ورنه واخله. ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولامبو، که نجلۍ وي خامخا به درته ووایي چې نه. زلمی پاچا فنتا ته د لامبو وویل او فنتا ځواب ورکړ ولې نه، زما لامبو ډېره خوښیږي خو اوس ناوخته دی، سبا سهار به ولامبو. دغه وخت فنتا له ځان سره راوستي سړي تونینو ته په ګوښه کې وویل چې اوس له ماڼۍ ووزه او سبا سهار له داسې لیک سره راشه چې پاچاهي مهر ورباندې وي. په لیک کې به لیکلي وي چې ګرانه زویه فنتا چیرو، زه د مرګ په بستر پروت یم او غواړم تر مرګ د مخه یو ځل تا ووینم. په سبا سهار فنتا او پاچا د باغ ډنډ ته لاړل. پاچا جامې وایستلې، اوبو ته یې ورټوپ کړل او له فنتا یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي. فنتا ورته وویل لږ راته صبر وکړه، له ډېر لرې د آس د پښو دربی اورم، بیخي خوله خوله یم، خدای دې خیر پېښوي. پاچا ورته وویل راځه بابا جامې وباسه ولامبه. دې ځواب ورکړ نه پوهېږم چې ولې داسې یم، لکه یو بد خبر چې اورم، ته خو لږ له صبر وکړه. زلمی پاچا ورته وویل ته هسې بې ځایه اندېښنې کوې، خیر خیریت دی، راځه جامې وباسه او اوبو ته ودنګه، لامبو ډېر خوند کوي. دغه وخت د آس د پښو دروی نور هم رانږدې شو او تونینو را پیدا شو. تونینو فنتا ته یو لیک ورکړ چې پاچاهي مهر ورباندې لګېدلی و. فنتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ، تنده یې تریو او څیره یې مړاوې غوندې شوه. وروسته یې زلمی پاچا ته وویل صاحب، زما اندېښنه بې ځایه نه وه، ډېر بد خبر مې واورېد، زما پلار مرګې حاله دی او زه یې غوښتی یم چې سمدستي ورشم. زه باید همدا شیبه حرکت وکړم. ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډېره حده حل کړل. که بیا هم څه خبره پاتې وي زما پایتخت ته راشئ، هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیسو. د خدای پامان، لامبو به سره یو بل وخت کوو. په ډنډ کې پاتې شوي پاچا لا هم فکر کاوه چې دغه کس نارینه نه دی، ښځه ده. خو مخکې تر دې چې دغه شک په یقین بدل شي فنتا لاړه. فنتا د زلمی پاچا له ماڼۍ څخه تر وتلو دمخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي. دی په هغه تخت باندې چې تېره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پریښود. په لیک یې زلمی پاچا ته لیکلي وه ته راشه او ته به د پاچا دوې لورې وګورې، دا یوه یې زما خور ده. پاچا چې لیک وموند بیا بیا یې ولوست او اخري مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغی. ورته ویې ویل زما ګمان غلط نه و، دا ښځه وه، نارینه نه و. او بې له دې چې د مور ځواب واوري ګاډۍ ته وخوت، په فنتا پسې روان شو. فنتا چې کور ته ورسېده له پلار سره یې ډېر تود روغبړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنګ په سوله او دښمنۍ په دوست بدل کړ. دې له خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی پاچا له ګاډۍ راکوز شو. دی چې په فنتا مین شوی و د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل له ما سره واده کوي. واده جوړ شو، دواړو پاچاهانو سوله سره وکړه او د فنتا د پلار له مړینې وروسته د دواړو ملکونو چارې فنتا او د هغه میړه ته پاتې شوې. فنتا د دواړو هیوادونو ملکه شوه.
راشی چه هوا وکو تا د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د هغه ناول نوم دی چې ښاغلی آرش ننګیال لیکلی او مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. زموږ همکار نورګل شفق ناول لوستی له ښاغلي ننګیال سره یې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
راشه چې هوا وکوو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د افغان لیکوال او ژورنالیست آرش ننګیال د تخیلي ناول نوم دی چې په دې روان 1994 کال کې چاپ شوی. د دغه ناول کیسه د یو سمسور کلی په اړه ده چې بې سواد او ناپوه اوسیدونکي اوبه چټلوي، کبان پکې په بمونو وژني، ونې او ځنګلونه وهي، په ډېره بېرحمۍ د ځناورو او د مارغانو ښکار کوي چې یوه ورځ اوبه ځنګل او ژوي له دغه کلي کډه کوي، لرې تریځي او کلی په سپیره دښته اوړي. ډېر کلونه وروسته په دغه کلي کې درې ماشومان لمر، امیل او وړانګه راپیدا کیږي. دوی له کلي لرې د یوه هوښیار سړي ملنګ بابا په مرسته علم ترلاسه کوي او له ډېرو کړاوونو وروسته په دې توانیږي چې له کلي تللې اوبه، ځنګلونه، ژوي او سمسورتیا بیرته راوګرځوي. د دغه راشه چې هوا وکوو ناول لیکونکی آرش ننګیال راسره میلمه دی. ننګیال صاحب، د موضوع په اړه راته ووایه چې څنګه دغسې یو فکر در سره پیدا شو چې د ماشومانو فکر دې ته راوګرځوئ چې د خپل چاپېریال د پاک ساتلو هڅه وکړي، د نورو ژویو ژوند ته ګواښ پېښ نه کړي او داسې نور مسایل.
مننه شفق صاحب، د ماشوم له ادبیاتو سره مې له ډېر پخوانه مینه او کار مې پکې کړی دی. که د ناول سوژې ته راسم، دا سوژه مې له ډېر پخوانه ذهن کې وه خو هېڅ نه را جوړېده. خشونت له کوم ځای نه پیل کېږي؟ له کورنۍ نه پیل کېږي. که چیرې مور پلار د کورنۍ مشران د قار په وخت کې، یعنی هغه د عکس العمل په وخت کې ماشوم باندې وار ونه کی، هغه ته قهر ونه کی، ماشوم هیڅ کله نه پوهیږي چې انسان د قهر په وخت کې وار کوي، کنځلې کوي. مونږ په خشونت کې را لوی شوی یو، په تاوتریخوالي کې را لوی شوی یو. مونږ ته چا نه دی ویلي چې زویا دا مرغۍ مه وله، سید ته چې دا زما د ګټه لپاره ماته حلاله ده، خو هر څه ځان ته اصول او قوانین لري. یو ماشوم چې د هغه ذهن لکه سپینه پاڼه پاکي، ته د هغه په مخ کې چاړه اخلي او یو مرغۍ پې حلاله، دا څومره د تاوتریخوالي ډکه مسله ده. یا مثلا د یو ماشوم په مخ کې ته سیند ته بمونه اچې، هغه ماشوم له دې شیانو سره مینه لري، هغه ورسره علاقه لري، له مهي سره، له کب سره، له مرغۍ سره، له نورو ځناورو سره. خو دا مونږ یو چې خشونت مو ماشومانو ته ښودلی، نو ټوله کې دغه احساس ما سره چې خشونت باید له کورنۍ نه او له ماشومتوب نه ختم سي.
ننګیال صاحب، په دې ناول کې چې د ملنګ بابا یو کریکټر دی چې هغه بیا زیاتره د رحمان بابا شعرونه وایي، او هغه شعرونه هم دغسې دي چې یو پیغام پکې وي خامخا. بل د دې ناول د لیکلو تخیلي برخه ده چې عموما د ماشوم ذهن، دغه کارتونونه چې مونږ ګورو کنه، د ماشوم ذهن هماغسې خبرې غواړي، در نه هماغه کیسې در نه غواړي چې د تاسې په ناول کې اوبه وجود لري، یعنی د انسان غوندې څیره جوړېږي، یخ همدغسې، ونې، ځنګلونه. دا مو هم تاسې په لوی لاس دغه کار کړی دی، ولې یعنی دغسې منطق مو کارولی دی؟ د ماشوم هغه ذوق ته په کتو مو دغه کار کړی که څنګه؟
لکه اوس داسې یو د سلو صفو کتاب په ماشوم باندې لوستل دا ډېر سخت کار دی، چون ماشوم متحرک دی، هغه فکری تمرکز نشي راټولولی چې مثلا 2 ساعته، 3 ساعته، 4 ساعته یو کتاب ولولي. دا به په چلور باندې لولي، په هنر به یې لولي. دا یو مسله ده. او بله مسله دا ده چې ماشومان، یا د ماشومانو په ادبیاتو کې اکثره ماشومان له دغسې تخیلي یا غیر عادي شیانو سره مینه لري. دلته له حقیقي څیرو نه دی ستړي شوي دي. پلار پرې وار کړی دی چې مکتب ته نه ځي، مور وهلی دی چې تا درس نه دی ویلی، ورور ستړی راغلی دی، د سارا زړه پېته شي،
یو ډول انسان ګیله غوندې شوی، بیزاره شوی غوندې دی،
دلته محکوم شوی دی. نو د دې ملګری څه دی په دې ټولنه کې؟ هغه غیر عادي شیانو سره مینه لري. که یو ګیلاس خبرې کوي، ډیر په مینه هغه ته غوږ نیسي، که ونه ور سره خبرې کوي، نو خو به دی چې هغه د دردیدلی زړه وینا بیا بل ډول تاثیر لري کنه. لکه په دې ناول کې لکه اوبه چې ورته ګیله کوي یا ونې ورته ګیله کوي چې تازه ماته تان د سانګه ماته کړلې ما تاسو ته خیر رسو او تاسو عوام پاکوله او به وي چې زه ستاسو د خدمت لپاره وم خو تاسو به مونږ اچول کنه نو دا تخیلي شین سره ماشومان ډیره مینه او علاقه لري او په ډیر ښه پیغام ته نه راخیستلې شي په خبرو ښه په غوږ ورته نیسي.
بالکل ښه ننګیال صاحب، اوس په دې ته راشو چې ځینې کسان بیا دغسې کیسې داسې نقدوي وایي ونه څنګه خبرې وکړي، یخ څنګه د انسان غوندې یو وجود ولري، یا ونه څنګه سترګې او خوله ولري چې هغه خبرې وکړي کنه. ځینې دغسې نیوکې کوي، څومره دغه نیوکې د دوی په ځای بولي؟
دی خو کېدی سي مسلکي خلک نه وي، دا د ساینس منطق نه دی چې دلته دوه جمع دوه څلور کی، دا د ادبیاتو منطق دی. او بیا د ادبیاتو په منطق کې دا ماشومانه منطق دی، نو د ماشوم په منطق کې یا د ادبیاتو په منطق کې که موږ ورته لاره جوړو کړو مناسب راځي. یو بل مسله ده کې دیسی د دوی انتقاد په زین زایونه کې سمي کوو وي چې زه په لار روانو مناصه په یو ونه راغله او د په خبرو پایل وک کنه، سړی ته د یو سوال پیدا کیږي
ځکه چې زمينه سازي نه وي.
زمينه سازي ورته نه ده شوی، کچيري دي شینو ته زمينه سازي و چې منطقه په اسانه باندې مني. د نړۍ مشهوره فلمي کمپني داس فلمونه جوړی چې هغه غیر عادي فلمونه ای، یعنی دغه عادي کرکټرونه نه لري، ځکه چې خلک همیشه نوې شی غواړي، خیال غواړي. هغه له دې حقیقي نړۍ نه په اصطلاح یو ډول ستړی شوی دی، ټول ورځ ویني. دا د ډیر ښه خوندور راځي په دې شرط چې هغه زمينه سازي ورته وشي، هغه منطق ورته برابر شي، بیا هر څوک مني.
بالکل. یو بل خبره دام د فرزن مونږ په فولکلور کې ځینې داسې کیسې لرو، غلطه وزه غږیږي، غلطه غږیږي فرزن، یا ښاپېری انسانانو سره هلته پکې ملګرتی کوي، خبرې کوي، حتی دیوانو سره ځي کوی کاف نه اخوا کنه، نو دغه خبرې خو هلته هم شته. ښه ننګیال صاحب، یوه بله مسئله دا ده چې په افغانستان کې یوه موده ډېره دا خبره کېدله چې ماشوم ادبیاتو ته کار نه کیږي. بیا ځینې بنسټونه و چې ځینې کارونه یې وکړل، ځینې کتابونه یې چاپ کړل، خو ځینې نقدونه شوي دي یا دغسې خبرې هم شوي دي چې ماشومانو ته کله داسې کیسې لیکل کیږي چې اول هغه د دوی فکر سره نه دي جوړې، یا د ماشومې پاره نه دي، د لویانو پاره لیکل شوي دي. تاسې دغه اوسنی وضعیت کې ماشومانو ادبیاتو ته کار څومره یعنی راضي یې ورنه؟
کله چې ما د ماشومانو په ادبیاتو کې کار شروع کړ، نو ما چې بخبرونه جوړوله ګرځېدم به چې زه داسې او څوک پیدا کړم چې دی لږ تر لږه د ماشومانو په هکله علمي معلومات ولري او دا ډول د ماشومانو د ادبیاتو په هکله معلومات ولري. نو له نن شپږو کاله مخکې داسې کسان کېدی سي ډېر کم وه، زه خپله ورسره ډېر پتنګ ومه، ځکه چې د مرکې دپاره د تحقیق دپاره به څوک نه پیدا کېدل. څلور پنځه د ګوتو په شمېر کسان وه چې مونږ درلودل، یعنی مونږ د ماشومانو په ادبیاتو کې لرغونې تجربه نه لرو. که له فولکلور نه دې خوا ته شو، مونږ پکې کار نه دی کړی. دا چې کار شوی دی اما هغه اصلي ټارګېټ معلوم نه دی، دا څو لاملونه لري. یو لامل دا دی چې مونږ اکثره ژباړلي دي، مونږ د نورو هیوادونو کیسې راژباړلې دي، د هغوی ژوند، د افغانانو ژوند، د دیزی د ماشومانو د فکر ځواک، د جذب ځواک، د دوی د تعلیم کچه، یعنی ټول ژوند ډېر سره تفاوت دی. که څوک د افغان ماشوم لپاره غواړي چې کار وکړي، نو دا باید ټول دا ماشوم په نظر کې ونیسي. هغه چې اکثره ډېر مناسب کتابونه نه دي چاپ شوي، یو لامل هم دا دی چې مونږ ډېر ژباړې کړي دي. د هغه ځې فکر دی، د هغه ځې دید دی، د هغه ځې ژوند دی، دا هغه مسایل دي چې له دې سره فرق لري. او بل مغه خبره ده چې لکه ما غوندې یا نورو داسې مسلکي یو علمي کار نه دی کړی چې دوی ماشوم په ټوله معنا باندې وپیژني، د هغه غوښتنې په پام کې ونیسي، ضرورت په پام کې ونیسي. زم ځینو غونډو کې له ځینو کسانو سره به بحث کې ومه چې هغوی به ویل چې تاسو مثلا اول یوه لیکنه وکوئ، که د هر ماشوم عمر ومنله د همغه به یي. ما به ویل نه، چې ته خپل ټارګټ مشخص نه کې،
څنګه لیکنه
کوئ؟ 15 کلن ماشوم دی، مکتب کې نه دی. اته کلن ماشوم دی، څلورم صنف کې، دریم صنف کې دی. 15 کلن مثلا ماشوم دی، هغه ساينس او حساب لولي، ته څنګه دی یو کټګوري کې حسابه؟ نو کچیر دې برخه کې علمی کار وسی، اول د لیکوالان مثلا چې ماشوم په ټوله معنا به تو پیژندل شي،
یعنی د لوی لستر ګورته ونه ګوري، ورته ماشوم شي بیا لیکل،
ماشوم شي ورته. لکه ما دا ناول ولیک، بیا مې ماشومان ته ورکه، ما ورته ویل دا تاسو سلور 15 کسانه خطر کینی، دا په نو نوبت لولی او یاداش بنیسی چې تاسو په کوم ځی پیږی په کوم نه پیږی ځکه چې دا هم لیکلی و سوچ ماشوم نه پیژنی هغه ته کار نشي کولی.
وایي ماشومان ډېر ښه تمثیلوونکي دي. وړوکی ماشوم به وي حتی لمونځ به نه وي، د خو مور پلار ګوري چې په لمونځ ولاړ دي دوی به هم شاته پسې ودرېږي کنه.
بله مهمه مسله دا چې په دغه کتابونو کې چې کوم چاپ شوي دي د هغوی په کیسو کې د حیواني کرکټرونه او سپی دی او پیشو دی او خوږ دی دا شی نه ډېرې کنه. نو دلته هم چې ځینو لیکوالانو دا د ماشوم لپاره کیسې لیکلي دي که سړی وایي چې بیخي افراد پکې شوی دی په دې کرکټرونو کې. په غرب کې په اروپا کې هلته اوس هم سپی او پیشو د کورنۍ د غړي حیثیت لري، اما افغانستان کې داسې نه ده. افغانستان کې دلته په منبر او په ملاره ته وایي چې دا په کور کې دلته ملایکه نه راځي، خشی نه دی، د هغه له خولې نه د طب له نظره ډېر ویروسونه راځي د انسان ژوند ته، حتی ځینې ساري ناروغۍ او دا ډول خبرې کېږي. او بل دا دی چې واقعا پرته له کلو نه چې هلته د ضرورت له وجه نه سپی ساتي، په ښارونو کې موږ تاسو دا شی نه ساتو.
یکه هغه سپی کرکټر زه راوړم هم اغسی چې په افغاني ټولنه کې کار ورنه اخیستل کېږي اغسی به.
بله بله دغه څه چې د خپل ټولنې تصویر چې دی پکې ژوند کوي.
ننګیال صاحب، په دې کتاب کې چې ماته یو پټ پیغام ښکاره شو، دلته فکر نه کوي دغه پیغام هم ماشومانو ته ورکل شوی دی چې دغه هیواد کې څومره جنګونه چې تیر شوي دي هر څه موږ نه اخیستي دي، خو همدا تاسې په دې ناول کې چې د کلي د سمسورتیا په اړه څومره هڅه شوې او اخر کې پکې بریالي شوي هم دي، تاسې هم که درسونه وایي ځکه دې کې لوی پیغام همدا و چې د درس په مرسته تاسې دغه څه کولی شئ، نو فکر نه کوئ چې دغسې یو پیغام هم پکې دی ماشومانو ته؟
ولې نه، لکه دلته اکثره چې ماشومان له ستونزو سره مخ کېږي، یا که په بله معنی ووایو چې د دې کلي خلک ډیر وخت ولې په دې ستونزه کې گرفتار و، ځکه چې دوی د ګټې او د راټولولو په کیسه کې و، دوی د علم او د پوهې په کیسه کې نه و، دوی فکر کاوه چې شته هر څه دي، ځکه خو چې کله دوی له ستونزو سره مخ شول دوی نه پوهېدل چې خپل ستونزې په څه ډول حل کړي. نه د کتاب په ژبه نه پوهېدل، د علم په ژبه باندې نه پوهېدل، مغه تکراري او بل سره به مثلا بحث کاوه چې څه وکړو. نو د هغوی ذهن که خو نوې لاره نه وه. ماشومان ولې بریالي کېږي؟ ځکه چې ملنګ بابا عالم سړی دی، هغه شاعر دی، لیکلس دی، کتابخانه لري، او د کتابونو له علم نه دا هر څه ستونزې راباسي. نو واقعا دا پیغام پکې شته دی زموږ لپاره تر ټولو مهم څه د علم دی.
ښه ننګیال صاحب، د راشه چې هوا وکړو کتاب باندې حبیب وقار صاحب سریزه لیکلې ده، په سر کې بیا تاسې مشرانو ته ځوانانو یا تنکیو ځوانانو ته نکلچی ته ځینې لارښوونې کړې دي، څه ضرورت مو هیڅ کې چې دام پکې ځای کوي؟
اصل کې داسې دی چې دا کتاب د خپل ماشوم لپاره د پکار داسې دی چې خپل ماشوم یې د ځان لپاره ولولي. د ناول یا د کیسې لوستل یوه طریقه لري که مو پام کړی یو ته په دا کلو کې یا په دا زمونږ ښارونو کې هم داسې دي، ځینې کسان د ټوکو ډېر ښه استعداد لري، خلک ډېر ښه خندولی شي که هماغه ټوکه زه ته ووایو کېدای شي هېڅوک هم ونه خندي.
وایي ټوکې هماغه دي خو خوله د ملا نصرالدین غواړي.
بله نو داسې د کتاب یا د ناول په لوستلو کې، خصوصا د کیسو په لوستلو کې، که چیرې کیسه څومره ښه ولیکل شي، څومره په زړه پورې، هغه لوستونکی یا دا نکلچي چې څو کیسه لولي، دی چې په خوند ونه لولي اصلا اغیزه نه لري په ناستو کسانو یا په اوریدونکو باندې. نو دلته غوښتي دي چې هغه لارښوونه چې د دې کتاب یا د کیسې په خلاصتلو کې له دوی سره مرسته وکړي، دوی ته په ساده الفاظو باندې او په شماروار دوی ته وایم چې دا 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 مسل په پام کې ونیسئ چې تاسو کیسه لولئ نو تاسو ته به ډېر خوند درکړي. دا واقعا یو مهارت هم دی که دا کتاب خلاص کړي نو دی کېدای سي یو ډېر ښه نکلچی وي.
تاسو ویل وروستۍ پوښتنه به مې همدا وي چې ماشومان به مو کېنول، هغوی ته به مو دا کتاب لاس کې ورکړه چې د دوی نظر وپوښتئ، د دوی دغه فیډبیک یا د دوی عکس العمل چې و هغه څنګه و څه ویل؟
یو مسله پکې دا وه چې دوی له ډیرو تصویرونو سره جوړه نه وه، لکه که ما د ځنګله ډیر تصویر ورکړی وی یا مې ځینو ځینو کې چې ډېر تصویر ورکړی و، دوی ته د دوی زړه تنګې، د دوی غوښته چې زر زر د کیسې په محتوا باندې پوه شي، دوی محتوا ډېر جذب کړی وه. نو دا مسله وه پکې، لکه دوی تمه دا وه چې ده کې دغه یو کرکټر لږ تر لږه له کومیډیان یې که نه چې همداسې د امیر هم پکې راوستی دی، کومیډیان کړی هم دی. نو دا ځینې
عکس العمل ښه و
بله خو په مقابل کې او خدای ساده الفاظ واړي چې ماشوم لولي به دفتن پوسټ چې دازه څل ولما
یو بل سوال ورته خلق نشي کنه
یو ماشوم به پښتنه کې پښتنه ورته پیدا نشي
نو ډیره مننه نانګیال صاحب خوشاله سه
تاسو نه ډیره مننه
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial countries.
لوروپا تر امریکا
لغی
اکشن
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سو سابسیجی کا فکر
لآسیا تر آسترالیا
میر
Hard negotiations to take place.
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi Radio Waurai, Autan Khabar Kray.
Al-Wuzma, Al-Wuzma, Al-Wuzma Oh, Al-Wuzma
پاپ خوب تی وطن وینم هرش پاپ خوب تی وطن وینم هرش پاپ خوب تی وطن وینم هرش پاپ خوب